اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې او ری چې د طالبانو 15 کسیس پلاوی لا هم کابل کې دی او د بندیانو د خوشی کېدو په اړه خبرې کوي. نن د تاریخوالي د قربانی ماشومانو نړیواله ورځ ده. افغانستان کې هم د تاریخوالي ګڼ قربانیان ماشومان دي. د امریکا د مظاهرو په ملاتړ زرګونه کسان اروپا کې هم سړکونو ته راوتلي. د یو ساعت پښتو خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چارې میر احمد ساپای مختوړي. دا راپورونه ورسته راځي خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. افغان حکومت د نوې کابینې څو غړي په رسمي ډول پارلمان ته معرفي کړل. چین ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د کرونا د مبارزې په لارو چارو کې مرسته کوي او روسیې منلې ده چې سوریه ته یې نوې میګ 29 جیټ الوتکې استولې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د عامر اختیار خار جوړولو او د خځو چارو وزارتونو ته سرپرستان رسمن معرفي کړل. محمود کرزای د خار جوړولو د وزیر پتوګه، محمد جواد عثماني د عامر اختیار د وزیر پتوګه او حسینه ساپی د خځو چارو د وزیر پتوګه معرفي شوې دي. دا کسان پرون ناوخته معرفي شول او په ورته وخت کې اجمل احمدي د افغانستان بانک رئیس وټاکل شو. وروسته تر دې چې د فبروري په 29 اشرف غنی د ولسمشر پتوګه د لوړ مراسم تر سره کړل، له بل کاندید عبدالله سره اختلافات د دې باعث ول چې د وزیرانو ټاکنه وزنډیږي. له ډاکټر عبدالله سره د می په ولسمه د سیاسي توافق تر لاسلیک وروسته دا د څو سرپرست وزیرانو د رسمي کېدو لومړنی ګام دی. چین ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به د کرونا ویروس د مبارزې په خاطر د روغتیایي وسایلو او خوراکي موادو مرسته وکړي. دا ژمنه په افغانستان کې د چین سفیر وانګ یو د افغانستان د بهرنۍ چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره پرون د کتنې پر مهال په کابل کې وکړه. پکینګ دا ژمنه په داسې حال کې کړې چې په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې تر 1000 اوښتي دي. د امیر اختیار د وزارت مرستیال وحید مجرو پرون په کابل کې رسنیو ته د 13-14 ساعتونو په ترڅ کې د مثبتو پیښو په اړه معلومات ورکړل.
څلور ویشتنه زموږ وطنوال خپل ژوند یې د لاسه ورکړی او اته اویا نور روغ شوي دي. په مجموعي توګه تر اوسه په افغانستان کې 1,228 مثبت سمپلونه تثبیت شوي، 294 وفات شوي او 1,522 نور روغ شوي دي.
تیره میاشت په افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې تر 0 لږ اوښتي وي چې د چین د 202 تنه روغتیایي وسایلو مرسته کابل ته ورسېده. د چین سفیر ونه ویل چې د پیکینګ نوې مرسته به څومره وي او کله به کابل ته را رسیږي. د کابل د امنیت لپاره د ګاډو ځواکونو عمومي قمانداني د چهارشنبې په ورځ پرانستل شوه. په دې قمانداني کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو ارګانونه شامل دي چې د کورنۍ چارو د وزارت، د ملي دفاع وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست یو استازی به یې د مرستیال په توګه چارې مخته وړي. مشر یې د کابل امنیې قمندان امان الله واحدي ټاکل شوی. چارواکي وایي چې ګډه قمانداني به د امنیت د ټینګښت او د قانون د تنفیذ لپاره هڅه کوي. د عمومي قمانداني په داسې حال کې جوړه شوی چې د کابل په ښار کې جرمونه زیات شوي دي او خلک په شکایت لري. روسیه منلې ده چې سوریه ته یې نورې میګ 29 جیټ الوتکې استولې. دا اعلان یوه ورځ وروسته تر هغه کیږي چې د امریکا پوځ روسیا تورن کړه چې دغه هیواد د سوریه له لارې لیبیا ته جنگي الوتکې لیږدوي. په دمشق کې د روسیې سفارت پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل د دفاعي همکاریو په ترڅ کې د جنگي الوتکو یوه بله برخه سوریه ته ورسېده. د سوریې سنا خبري اژانس ویلي دغه الوتکې به د سوریه پر هوا ماموریت کې برخه اخلي. روسیه چې سوریه کې د بشار الاسد ملاتړ کوي د لویدیځ لخوا تورنه ده چې سوریه کې د پوځي ماموریت پر مهال ملکیان وژني او جنگي جرمونه ترسره کوي. د پاکستان ملکی هوایی اداره وایي د هغې الوتکې پیلوټ د کنټرول برجونو لارښوونو ته پاملرنه نه وکړې چې الوتکه یې په کراچۍ ښار کې وغورځېده. د پاکستان د هوایی چلند پی آی ای ایرباس ای 360 الوتکه د می په 22 لاهور له لاهور کراچۍ ته روانه و چې هوایی ډګر ته نږدې ولوېده. په دې پیښه کې 9 کسانو وژل شول او 2 تنه نور وژغورل شول. او ورسای خبر هم دا چې امریکا پریکړه کړې ده چې د جون ل 14 وروسته به د چین مسافرونکو الوتکو ته اجازه ورنکړي چې امریکا ته ورشي. دا فشار د دې لپاره دی چې پیکینګ امریکایي الوتکې چین ته نه پریږدي. په متحده ایالاتونو کې د کورونا تر خپرېدو وروسته چین د امریکایي الوتکو پروازونه وځنډول. د امریکا ترانسپورت وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل پیکینګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د الوتنو له موافقې سرغړونه کړې. وروسته تر دې چې پیکینګ د امریکا د دو هوایی شرکتونو غوښتنه رد کړه چې چین ته الوتنې بیا پیل کړي، واشنگتن پریکړه وکړه چې خپل خاورې ته د چین الوتنې منع کړي. یونایټډ ایرلاینز او دلتا ایرلاینز چې د کال په پیل کې یې چین ته د کورونا ویروس له امله خپلې الوتنې ځنډولې وې، له پیکینګ څخه غوښتي چې بیرته به دا میاشت خپلې الوتنې پیل کړي. د کورونا تر خپرېدو مخکې په اونۍ کې د امریکا او چین ترمنځ 325 پروازونه کېدل. د خبرونو پای. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. د خبرونو زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی آزادۍ رادیو .com. اوری چې د طالبانو 15 کسیس پلاوی لا هم کابل کې دی او د بندیانو د خوشی کېدو په بحثونو بوخت دی. نن د تاوتریخوالي د قربانی ماشومانو نړیواله ورځ ده. افغان ماشومان تر نورو زیات د تاوتریخوالي قربانی دي.
کګه کګه زما یې سپخه کته کې خدای نه سم په منځه کې باندې او درم سم کومه تبتوس نه سم تله مدرسې ته پلان په دغه کال سره وس نه سم تله.
افغان هندوان او سکان وای ژوند خوندي نه دی او په ویره کې شپې ورځې تیروي.
تازه ایرا نمی است بدل همه جا شاید یک عمل دیگه دوباره در ما شود.
په امریکا کې د نژادي تبعیض پر وړاندې مظاهرې روانې دي او دلته یې اروپا کې هم زرګونه کسان په ملاتړ سړکونو ته راوتلي. د نورو راپورونو ترڅنګ نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دویمه نیمایي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د طالبانو 3000 بندیان به آزاد شي. د زندانیانو د خوشی کېدو لپاره د طالبانو هیئت 13 اونۍ کابل ته ولاړ او لا هم دغلته په بحثونو بوخت دی. بل ورته د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي په یو غونډه کې چې د چین، پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتونو استازي هم برخه لرله، د بندیانو د خوشی کېدو د بهیر د ګړندي کېدو غوښتنه وکړه. د موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
د طالبانو 15 کسیس پلاوی لا هم په کابل کې دی. د هیئت پر یو غونډه کې چې د بندیانو د تبادلې لپاره کابل ته راغلی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل تیر شپه ازادي راډیو ته په یو رالېږلي پیغام کې وویل چې د طالبانو پلاوی په کابل کې دی او له پلان سره سم به د طالبانو نور بندیان هم خوشي شي چې شمیر به 3000 ته ورسی شي. خو نوموړي څرګنده نه کړه چې دا شمیر به کله پوره کیږي او پاتې 2000 طالبان به بیا کله آزادي شي. د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې موافقه شوې وه چې افغان حکومت به د طالبانو تر 15000 پورې زندانیان آزادوي او په مقابل کې به طالبان تر 1000 پورې د حکومت بندیان خوشي کوي. لکه څرنګه چې تمه وه چې د دې بندیانو تر خلاصېدو وروسته به د مارچ په 10 بین الافغاني خبرې پیل شي، پیل نه شوې. کابل ټینګار وکړ چې طالبان دې اور بند وکړي. طالبانو اور بند نه منه او د بندیانو د خلاصېدو غوښتنه یې کوله. د زندانیانو د خوشی کېدو بهیر وروسته تر دې یو څه ګړندی شو چې طالبانو د اختر په 3 ورځو کې اور بند وکړ. د روسیې تاس آژانس خبر ورکوي چې د دغو بندیانو د تبادلې پر مسلې د چهارشنبې په ورځ د روسیې، د امریکا د متحده ایالاتونو، چین او پاکستان استازو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تاس آژانس ته وویل چې زموږ د خبرو نتیجه دا شوه چې د کابل او طالبانو ترمنځ به د بندیانو د تبادلې د پروسې د سرعت لپاره هڅې کوو. کابل زیاته کړه چې تر اوسه دا بهیر تر هغه ورو روان دی چې تمه یې کېده، خو بیا به هم ادامه لري او اوس دې ته اړتیا شته چې نور ګامونه واخیستل شي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین او متحده ایالاتونو ځانګړیو استازو برخه اخیستې وه او د پاکستان په استازیتوب د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ګډون کړی و. د فبروري په 9 د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون وکړ چې له مخې واشنگتن ژمنه وکړه چې خپل ځواکونه به په 14 میاشتو کې افغانستان باسي او طالبان وویل چې دوی به بهرنیو ترهګرو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې په نورو هیوادو کې مداخله وکړي. خو ملګرو ملتو په خپل کلنی راپور کې چې روانه اونۍ خپور کړ تور پورې کړ چې طالبانو له القاعده شبکې سره په افغانستان کې روابط نه دي قطع کړي. طالبانو دا خبره رد کړې ده. خو د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوي دي چې په زرګونو پاکستانیان په افغانستان کې د طالبانو تر څنګ جنګیږي. په دې راپور کې راغلي دي چې له 14,000 تر 14,500 پورې پاکستانیان چې د لشکری طیبه، لشکری جنگوي او تحریک طالبان پاکستان غړي دي په افغانستان کې جنګیږي.
افغان حکومت په دې هیله طالب زندانیان آزادوي چې تاوتریخوالی کم شي او تلپاتې اوربند ته لار هواره شي. دغه هیواد کې تاوتریخوالی لا هم دوام لري او ډیر قربانیان هم ملکیان دي. نن د جون میاشتې 4 او د جوزا 15 د تاوتریخوالی د معصومو قربانی ماشومانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ماشومانو له حقونو د دفاع بنسټونه وایي لا هم افغان ماشومان د جګړو او تاوتریخوالی قربانیان دي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وایي افغانستان کې وروستي 2 کلونه ماشومانو ته خونړي وو. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
شبخانی تتلیلی و اجاقل تاله گیدل وزیعتیم به خراب و خب زند پویسای نیم بیگو شسته هم
سکینه 15 کاله نده داوایی یو نیم کال وراندی پا پکتیا ولایت که پخا پا یو انتحاری حمله که زوب لسوا اووز ملوله ده
پخا می خواک سوید ایس پخا با انسی اینا پویگم کگا کگا زمه ایس پخا کتا که خدای نسم پا منزا که بند او درم سیم کیوما تب توس نسم تله من درسی تا مپلانم پا دقی کالب سروس نسم تله
ساکینا دوی لیده غی پیخی وروس تا کابل ترا کرسول دا اوس لخپل زاړه پلار او مور سره د بیزای سویو په یو کام کې له کمزور اقتصادي حالت سره ژوند کوي. سکینه په هیواد کې د جګړو او تاوتریخوالي لامل د قرباني سویو ماشومان یو بیلګه ده. د جون میاشتې 4 له جګړو او تاوتریخوالي د معصومو قرباني او ماشومان ورځ د ملګرو ملتونو لولوري د سکینه په شان له جګړو قرباني سویو ماشومان ته ځنګړي سوي ده. ملګرو ملتونو د غورز د 1920 کال د اگست میاشتې په 9 نیټه هغه مهال چې د اسرایلو په جګړو کې فلسطینی او لبناني ماشومان قرباني سول د جون میاشتې 4 نیټه له جګړو او تاوتریخوالي د معصومو ماشومانو د ورځې په نوم ونوموله. په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب بنسټونه هغه هیواد چې له 4 لسیزو پکې جګړه روانه ده او د ماشومانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو ناامنه هیواد بلل کیږي د همدې ورځې د نمانځنې په پلمه یو ځل بیا د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. په افغانستان کې د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وایي 2019 او د 2020 کال په لومړیو میاشتو کې جګړو یو وار بیا زور واخیسته چې تر ټولو زیاته قرباني پکې شمان ورکړه. د دغه ادارې ویاندې مریم عطایی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د 2020 کال لومړۍ میاشتې یعنی مارچ، اپریل او مئی د ماشومانو لپاره خونړۍ ورځې وې. موږ د تیر 2019 کال په پرتله په اپریل او مئی میاشت کې د ماشومانو د قربانۍ لوړه کچه درلوده.
په افغانستان کې له ماشومانو د خوندیتوب دغه نړیواله اداره د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې له ملکي خلکو په ځانګړې توګه له ماشومانو دې ساتنه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستیالۍ دفتر په خپل تازه راپور کې چې د 2020 په وروستیو کې خپور سو ویلي چې له 1500 ملکي وګړو چې د 2020 کال په لومړیو 3 میاشتو کې وزل سوي 150 یې ماشومان دي. د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب بنسټونه وایي چې د جګړو ترڅنګ افغان ماشومان له نښتو او تاوتریخوالي لکه له درنو کارونو، کډوالۍ، قاچاقو، له هغوی د جنسي ګټې اخیستنې او ګڼو نورو مسایلو ځورېږي. افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون وایي په دغه هیواد کې په زیاتو مواردو کې د افغان ماشومانو حقونه نقض شوي دي. د دغه کمیسون د ماشومانو د برخې مشر نجیب الله ببرکزای
په ټولو مواردو کې د ماشومانو حقونه نقض شوي، لکه په هوایي بمباریو کې یا هم د سړک غاړو ماینونو، چاودنو، د غیر مسؤلو وسلوالو په نښتو کې ماشومان وژل کیږي او د همدوی ژوند له ګواښ سره مخ دی.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون په دې باور دی چې د جګړو د ښکېلو اړخونو لوري د نړیوالو قوانینو په پام کې ساتل او د ماشومانو د خوندیتوب او ملاتړ بنسټونو له حد سره کېدای سي چې د جګړو او له تاوتریخوالي د قربانیو کچه راټیټه سي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې د سکانو او هندوانو اقلیت په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه داعش وسلوالو لګواخونو سره ژوند کوي. د دې اقلیت ځینې له افغانستانه د وتلو په فکر کې دي. په دې اړه پام وکړئ د فریبا ظاهر راپور ته.
فری کاور په افغانستان کې د سکه اقلیت څخه ده. هغه خپل پلار راهول سنگ شاوخوا دوه کاله وړاندې په جلال آباد ښار کې د داعش وسلوالو په یوه برید کې له لاسه ورکړ. فری اوس وایي په افغانستان کې له داعش وسلوالو ډېر ویریږي. په هغه برید کې 19 کسان ووژل شول چې 14 یې سکان او هندوان ول. داعش وسلوالې ډلې د هغه برید مسؤلیت واخیست. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په 2015 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې سر راپورته کړ او یوه موده وروسته یې د ننګرهار ځینو سیمو ته لار ومونده. تر هغه نږدې یو کال دمخه دغې ډلې په سوریه او عراق کې پراخې سیمې نیولې وې او د ځان لخوا یې د اسلامي خلافت اعلان کړی و. د ننګرهار برید د افغانستان پر سکانو او هندوانو یوازنی برید نه و. د روان میلادي کال د مارچ په وروستیو کې وسلوال برید کوونکي د پلازمېنې کابل په شور بازار سیمه کې د سکانو عبادت ځای ته ننوتل او پر ماشومانو، ښځو او نارینهوو چې په عبادت بوخت ول برید یې وکړ. په دې برید کې لږ تر لږه 25 تنه وژل شول چې ماشومان هم پکې شامل ول. داعش وسلوالو بیا هم د دې برید مسؤلیت واخیست. فریکاور ازادي رادیو ته ویل چې د مارچ میاشتې له برید سره چې په کابل کې د سکانو پر عبادت ځای وسو د دې اقلیت ژوند بدل سو، حتی داسې چې هغوی له کوره د بهر وتلو جرات نه لري.
موږ د تیر په څیر نسو کولای په ازاده توګه وګرځو او دومره بیره لرو چې شایي بل برید وسي او د خپلو کورونو له دروازو بهر وتلی نسو.
د فریکاور امور خور او ورور په هند کې ژوند کوي. خدا د خپل پلار د هیلې پوره کولو لپاره له ویرې سره سره په کابل کې اوسېږي.
پلار به مې ویل چې باید له افغانستان څخه د خپل فراغت اسناد واخلم او هر ځای چې اوسم پوسم چې زه د افغانستان یم.
خو فریکاور چې د ښوونځي په 12 ټولګي کې د وایي د سبق تر ختمولو وروسته به له افغانستان څخه ووځي. دا وایي د سکانو او هندوانو ډېرې نورې کورنۍ هم غواړي چې دا هیواد پرېږدي.
د شونځي په ختمولو سره غواړم له افغانستان څخه ووزم. ډیرې د سکانو او هندوانو کورنۍ چې دلته په کارته پروان کې ژوند کوي پریکړه کړې ده چې د کورونا له کبله ګرځبندیز او محدودیتونو تر ختمېدو وروسته له افغانستان څخه ووزي.
اوس مهال د سکانو او هندوانو شاوخوا زر کورنۍ په افغانستان کې ژوند کوي. فریق کاور وایي د افغان سکانو شاوخوا 50 کورنۍ د کابل ښار په کارته پروان سیمه کې په یوه ودانۍ کې ژوند کوي چې امنیت یې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر غاړه دی. د نوموړي په خبره هغوی د شته ګواښونو له کبله د افغانستان په پارلمان کې د دې اقلیت د یوازیني غړي نارندرا خالصه په سپارښتنې دغې ودانۍ ته وړل سوي دي. په جرمني کې د افغان سکانو د کډوالو شورا مسؤول او لیکوال ایشورداس ازادي راډیو ته وویل د مارچ د میاشتې برید د دې ټولنې ډېرې غړي ناهیلې کړې دي.
دا چې هغوی په درمسال برید کوي په دې معنی چې زموږ د کلونو هیلې چې له یو نسل بل ته په ارث پاتې شوي او هغه دا چې درمسال د امن ځای دی او مندر او ګردواره د امن ځای دی او څوک دې حریم ته پښه نه ورغځوي دا هیله ټکنۍ شوه. یو تشویش چې د سکانو او هندوانو په ټولنه کې رامنځته شوی دا دی چې څه باید وکړي.
د افغانستان ډېری سکه او هندو کورنۍ اوس مهال هندوستان ته پناه وړې ده. دیا سنگ هلته یو سکه لیکوال دی چې له 50 کلونو راهیسې افغانستان ته نه دی تللی او په هند کې ژوند کوي. نوموړی وایي له هېواد لریوالی ورته ستونزمن دی خو د ناامنیو او د داعش ډلې د ګواښ له کبله نسي کولی افغانستان ته ولاړ سي. دیا سنگ ازادي راډیو ته وویل
زه په هند کې ژوند کوم او ډیرې نور هغه افغان سکان او هندوان چې په هند کې ژوند کوي غواړي افغانستان ته ولاړ سي خو امنیتي حالات اجازه نه راکوي. په دې وروستیو کې مو ولیدل چې په ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو برید وسو او په روغتون برید مو ولید. نو تعجب مو وکړ. تاسې باور وکړئ موږ له افغانستانه لرې ژوند کوو خو زړونه مو په هغه هیواد کې دي. دومره درد مو ګاللی چې حد نه لري.
افغان ځواکونو په پرله پسې ډول ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډلې وسلوال کمزوري سوي دي، خو دې ډلې لا هم بریدونو ته دوام ورکړی دی. وروستۍ بېلګه یې دا ده چې داعش وسلوالو د خورشید په نامه د خصوصي ټلویزیون د کارکوونکو پر موټر د وروستي برید مسؤلیت واخیست. په هغه برید کې د یاد ټلویزیون دوه خبریالان او یو کارکوونکی وژل سوي دي او څو نور یې ټپیان سوي دي. افغانستان د روان میلادي کال د می پر 12مه د دوو خونړیو بریدونو شاهد و. یو برید کابل په لویدیځ کې پر یوه ملکي روغتون وسو او بل د ننګرهار په شیوې ولسوالۍ کې د جنازې پر مراسم وو چې په دواړو بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه کسان ووژل سول. په ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو د برید مسؤلیت داعش وسلوالو واخیست، خو د کابل پر روغتون د برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپله ټویټر پاڼه داعش وسلواله ډله د کابل پر روغتون په برید کې مسؤوله وبلله او هغې د افغانستان او نړۍ لپاره یو ګواښ وبلله. د افغانستان په پارلمان کې د هندوانو او سیکانو د اقلیت یوازینی غړی نریندرا خالصه هم په دې باور دی چې داعش وسلوال نه یوازې دوی ته بلکې د افغانستان ټولو وګړو ته یو لوی ګواښ دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان ټول وګړي تر ګواښ لاندې دي. داعش پر ماشومان او ښځو هم رحم نه کوي. سیکان او هندوان په افغانستان کې یو کوچنی اقلیت دی، خو واقعیت دا ده چې ډیر قوي درد مو ګاللی، تلفات مو ورکړي. هیله لرم په افغانستان کې یوه دایمي سوله راشي، څو په دې هیواد کې په آرامۍ ژوند وکړو.
اوس هم راځو یو جالب تاریخي مطلب ته. پرون د جون میاشتې دریمه او د جوزا څورلسمه د معاصر افغانستان د بنسټګر احمدشاه ابدالي 238م تلین وو. احمدشاه ابدالي په 1920 میلادي کال کې د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونی په کور کې زیږیدلی وو. په دې اړه پام وکړئ د احمدشاه اعظمي راپورته.
د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې په 1928 کال کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو و نه توانیدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره لخپل منځ یو بادشاه وټاکي. وروسته د جرګې پر 9مه ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کېښود او ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټول کې سر او شریف پیدا کړي او په دې کې د رهبری جوهر شته. لدې وینا سره سم هغه لنجدې کروندې څخه د غنمو وږي راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې د تاج په توګه وټومبل او ویل چې داستا تاج سو. د جرګې نور غړو د احمد خان ابدالي کورنی شالید د هغه ورتیا او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیولو سره هغه د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاري. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دوراني په نامه د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کناډا کې مشت افغان لیکوال او څېړونکی محمد معصوم هوتکوای چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لوی اهداف څخه چې د پادشاهۍ د شروع څخه هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. په خوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سیوی د روشانی حرکت او د خوشحال خان حرکت او د میرویس حرکت وو، لیکن هغوی نتیجې ته نه رسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرام سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس سي.
احمد شاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلار خپل کړ. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خا د پردی ولسی ته موجغورل او بل خا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړي چې د نړۍ په نور پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
دغه اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وې چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع سي او هغه قبیلویت د مابین څخه پرېږدي. د دې لپاره یې اساس کېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې خوڅه کې حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د لپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وې. اما مشابه دا دولت جوړ کړي، د مرکزی دولت جوړ کړي.
د احمد شاه بابا په بچا کې دو سر د افغانان قوت او قدرت په ډیری چټکی سره پراخ شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران للویدی زنیولې بیا د هندوستان تر سرهنده او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غزیدلې و. خو پر دومره مصروفیات سربیره هم هغه له علم او قلم سره خپل اړیکه پرې نه کړه. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وایي چې د احمد شاه بابا له اشعارو ښکاري چې هغه د فارسي ادبیاتو او دینی علومو زیاته مطالعه کړې وه.
د دې شاعري چې زه ورته ګورم بالکل د یو معلم شاعري ده یا د یو پلار شاعري ده، اخلاقي شاعري ده. خو زما عقیده دا ده چې دی په ډېر ځواني کې دا د پزې په سرطان باندې د غسو اخته شو او دی پوهېدی چې د دې رنځ څخه نه جوړېږي ځکه چې د هندو د افغانستان طبیبان در باندې ستړي سوي و چاریانه و پیدا کړي د هر وخت درد څخه په عذاب و. نو په دا خاطر باندې په دا اشعارو کې دغه د بیلتون کلمه په شعر کې په دا خاطر باندې ډېره زیاته ده. ما چې د دا اشعار کتلي دي ما د هیڅ شاعر په اشعارو کې دغه د بیلتون کلمه نه دی لیدلې که د احمد شاه بابا چې ده.
احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړ او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه رامنځته کړ. جهاني زیاتوي چې هغه هرې برخې ته پاملرنه کړې او په هغو برخو کې اقدام هم کړی وو.
هم د توري سړی وو او هم د کلام سړی وو لکه خوشحال خان خټک. احمد شاه بابا هم چون یو پاچا وو، د یو عادي معلم سړی نه وو، د یو عادي جنرال نه وو، د پاچا وو، د سر د مملکت غم وو. نو په مملکت کې خو مالي چارې هم راځي، نظامي چارې هم راځي، علمي چارې هم راځي. نو همشا بابا هرې برخې ته متوجه وو، خزانې ته جلا متوجه وو، قومي اختلافاتو مسایلو ته جلا متوجه وو، او البته په هره برخه کې اقدام هم کړی دی. جنرالي ته جلا متوجه وو، علم او ادب ته بیا له توجه کړی ده، ښار جوړولو ته بیا له توجه کړی ده، کانالیزیشن ته بیا له توجه کړی ده.
احمد شاه بابا خپل خاوري او وطن سره ډېر مینه لرل، بلخو هغه غوښتل چې د نور لوی سیمو له تخنیول ورسته هلته پات نه سي، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون سي.
ازادي رادیو ته وګونئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په امریکا کې د نژادي تبعیض پر ضد له مظاهره کوونکو سره د همغږۍ په نیت په زرګونو کسان په اروپا کې پرون لارو کوڅو ته راووتل. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
د لندن پایټ پارک کې ګڼ کسان پرون راغون شوي وو او د توکم پالنې پر ضد شعارونه ورکول. شپږ څلوېښت کلن جورج فلوید تېره اونۍ د امریکا په میناپولیس ښار کې د یوه پولیس تر خشونت وروسته سا ورکړه. د توکم پالنې پر ضد فعالانو د لندن پایټ پارک کې د غونډې له برخوالو غوښتي وو چې په نړۍ کې د تور پوستو د حقونو د نقصېدو په اعتراض کې سرې جامې واغونځي. په لندن کې تر مظاهرو څو ساعته مخکې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې پولیسو د هغو مظاهره چانو پر ضد اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ چې په 2018 کال کې د پولیسو د عملیاتو پر مهال د یو وشل شوي تور پوستي د پیښې پر ضد شعارونه ورکول. د اتلانتیک اوقیانوس هغه لور ته په متحده ایالاتونو کې د دې سربیره چې د دوشنبې په ورځ د مظاهره چانو له لوري له لوټالانو وروسته ګرځبندیز لګېدلی وو، په لسګونو زره کسان له نیویارک نیولې تر لاس انجلس او په یو شمېر نورو شعارونو کې واټونو ته راوتلي وو. تر ټولو ستره مظاهره د چهارشنبې په شپه په هیوسټن کې وه. دا د جورج فلوید د زیږیدو او د مړینې ځای دی. په پلازمینه واشنگتن کې د دې سربیره چې زرهدار ګاډي او سرتیر په واټونو کې ځای پر ځای شوي دي، د سیشن بې د ماښام خواته پولیسو د مظاهره کوونکو د خبرېدو لپاره له اوښکې بهونکې ګاز استفاده وکړه. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرونو ویل چې د سوله ییزو مظاهرو پلوي کوي ځکه چې د ده په وینا د جورج فلوید وشل یو وحشتناک جرم دی. ښاغلی اسپر وویل چې د اعتراض کوونکو په وړاندې د پوځ له ځای پر ځای کېدو سره مخالف دی او د ملي ګارد ځواکونه په اوسنیو شرایطو کې مناسب دي. تر دې مخکې ولسمشر ټرمپ پر والیانو فشار راوستی وو چې د ملي ګارد له ځواکونو د لوټمارو او بلوا کوونکو پر ضد کار واخلي. په دې ترڅ کې د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس په متحده ایالاتونو کې د ملي روغې جوړې او د شخړو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. پاپ په واتیکان کې د جورج فلوید پر مړینه خواشیني څرګنده کړه او ویې ویل ټول هغه کسان چې د نژادي تبعیض له امله وژل شوي دي هغوی ته به دعا وکړي. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو هم د امریکا وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. او له امریکایانو یې هیله وکړه چې متحد شي. د متحد ایالاتونو پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن او په راتلونکو ټاکنو کې د ولسمشر ټرمپ احتمالي سیال کاندید دسیشن بی پروس وویل که چیرته په انتخاباتو کې بریالی شي د کرکې اور ته به لمن ونه وهي او د نژادي تبعیض پر ټپونو به چې له یوه زمانه امریکا ورسره مخامخ ده مرهم کیږي.
اوس هم لاند خبرونه. افغان ولسمشر پرون محمود کرزای د خار جوړولو د وزیر پتوګه، محمد جواد عثماني د عام روغتیا د وزیر پتوګه او حسینه صافی د خځو چارو د وزیر پتوګه معرفي کړل. چین ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به د کرونا ویروس د مبارزې په خاطر د روغتیایي وسایلو او خوراکي موادو مرستې وکړي. د کابل د امنیت لپاره د ګډو ځواکونو عمومي قمانداني پرون پرانستل شوه. د قمانداني داسې مهال کې پرانستل کیږي چې په کابل ښار کې جنایي پیښې زیاتې شوې. روسیې منلې ده چې سوریې ته یې نورې میګ 29 جیټ الوتکې استولې. دا اعلان یوه ورځ وروسته تر هغه کیږي چې د امریکا پوځ روسیا تورنه کړې چې دغه هیواد د سوریې له لارې لیبیا ته جنګي الوتکې لیږدوي. او د پاکستان ملکی هوایی اداره وایي د هغه الوتکې پیلوټ د کنټرول برجونو لارښوونو ته پاملرنه نه وکړې چې الوتکې یې په کراچۍ ښار کې وغورځېده. اوریدونکو د وخت د کمیل عمل نش کولی چې نړیوالو رسپانو ته کتنه وکړو. په راتلونکو خبرونو کې به حتما درته وړاندې کړو. اوس هم یو بل مطلب راخلو، هغه دا چې کرونا ویروس نږدې ټولې نړۍ ته ریښې غځولي او د دغه ناروغۍ ضد واکسین جوړولو ته هڅې ګړندۍ شوي. اټکل دا دی چې تر نومبر میاشت پورې به صنعتي هیوادونه او روغتیایي شرکتونه وکولی شي دغه واکسین تولید کړي. په دې اړه پام وکړئ د ملالۍ بشیر راپور ته، او ورپسې هم د بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونه مه هیروئ.
اوس مهال قرنطین، ټولنیز واټن، د ماسک اخستلو، د لاس پریولو او د کورونا ویروس معایناتو وکړای سوای د دې ویروس د خپرېدو مخه ونیسي. خو دا د کار پای نه دی، ځکه واکسین نه دی جوړ سوی او کورونا ویروس هیڅ ډول درملنه نه لري. اوس مهال که د نړۍ له روغتیایي ادارو وپوښتل سي چې تر ټولو زیات څه ته اړتیا لري، شایي ووایي د کورونا ویروس پر ضد واکسین. د یو شمیر هیوادونو حکومتونو د واکسین جوړولو کارونه چټک کړي دي چې شایي خوندي او اغیزناک وي. د روغتیا نړیوالې ادارې وایي په بیلابیلو طبي مرکزونو کې تر سلو زیات واکسین تر تحقیق لاندې دي، خو تر اوسه څوک نه دي بریالي سوي چې واکسین جوړ کړي. کارپوهان خبرداری ورکوي چې تر اوسه د کورونا ویروس د واکسین تطبیق میاشتې وخت غواړي. په روسیه کې یو شمیر متخصصینو په دې هیواد کې د کورونا ویروس پر ضد د واکسینو جوړېدو په اړه پوښتنې مطرح کړې دي. د روسیې د روغتیا وزیر میخایل موراشکو تیره اونۍ پارلمان ته په خبرو کې هیله څرګنده کړه او وی ویل چې هیله لري د جولای میاشتې تر پایه به واکسین جوړ سي، خو ده د دې تحقیق په اړه څه ونه ویل چې کوم ډاکتران یې پر مخ وړي. په روسیه کې تر 400,000 زیات کسان په کورونا ویروس اخته سوي دي، او تر امریکا او برازیل وروسته دریم هیواد دی چې د دې ویروس زیاتې پیښې لري. یو شمیر متخصصین د روسیې د روغتیا له وزیر سره موافق نه دي. له دوی څخه یو په مسکو کې د میچنیکوف تحقیقاتي تجربه ځای رئیس ویتالی زفیریف دی. دی وایي ممکنه ده چې د واکسین جوړېدو ته مهالویش جوړ سي، خو نه دومره ژر لکه د روغتیا وزیر چې ورته خوشبینه دی. په امریکا کې د عفونی ناروغیو ملي انسټیټیوټ رئیس انټونی فاوچی په دې باور دی چې د کورونا ویروس د واکسین لپاره مهالویش شایي مرسته وکړي چې واکسین ژر جوړ سي. اوس مهال د کورونا ویروس پر ضد د واکسینو جوړولو لپاره تر نومبر میاشتې وخت ټاکل شوی دی. ډاکټر فاوچی تیره اونۍ سی این این تلویزیونی شبکې ته وویل شپږ میاشتې ښه وخت دی که هر څه پر خپل وخت تیر سي. د کورونا ویروس پر ضد د واکسینو جوړولو لپاره د دې وړاندوینه د روان کال په نومبر او دسمبر میاشتو کې دی. د برتانیا په اکسفورد پوهنتون کې د ویروس پیژندنې څانګه جینیر انسټیټیوټ سترازینیکا شرکت د کورونا ویروس پر ضد د واکسینو جوړولو لپاره د شریک په توګه انتخاب کړی دی. د دواړو ادارو پلټونکو هڅه کوي د کورونا ویروس پر وړاندې مقاومت لرونکي پروتینونه جوړ کړي چې د انسان بدن ته تزریق سي او د ویروس پر ضد د انسان د بدن مقاومت زیات کړي. د پوهانو په باور دا ډول واکسین تر ډیره بی ضرره وي، خو کولای سي د انسان د بدن دفاعي سیستم پیاوړی کړي. یو بل امریکایي شرکت نووا واکس هم تیر اونۍ اعلان وکړ چې په استرالیا کې د انسان پر بدن د واکسینو تجربه پیل کړې ده. په دې تجربوي واکسین کې پروتیني واحدونه تر ټولو مهمه برخه جوړوي. اوس مهال د چین په ګنسینو شرکت کې پر واکسینو تحقیق روان دی. دا واکسین په کورونا ویروس تخته کېدو د مخنیوي لپاره کارېدونکي یاد شوي دي. خو د امریکا د خوړو او درملو ادارې پخوانی کمیشنر سکاټ ګوتلیب تیره اونۍ وویل چې د ده په هیواد کې تجربه سوي واکسین په چین کې تر تجربه سوي واکسینو ډیر اغیزناک.